صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به سر ساعت رسیدیم. برنامه را میسپارم به همکارم نوریاس نوری.
ملیا جان احراری، تاسو ستړي مشهې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خپرونې ته هر کله راسی. د خپرونه تر 15 بجو دوام کوي او دوهمه نیمه یې هم ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې اوري چې د ناتو چارواکو نن په کابل کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ستراتیژي کې کوم بدلون نه دی راغلی او دا ستراتیژي به له پلان سره سم پر مخ لاړه شي. دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو موضوعاتو مو هم راپورونه مطالب راغون کړي، خو مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
په کونړ ولایت کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې افغان او بهرنۍ ځواکونو ته مرګ ژوبله وختي. په پکتیکا کې یو شمېر افغان او بهرنۍ وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. ډنمارک د پوهنې د وزارت سره لسګونه میلیونه ډالر مرسته وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې باور چې په قرغزستان کې نن تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې د نوي اساسي قانون په اړه ټول پوښتنه پیل شوه. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت په مروري ولسوالۍ کې لنن سهار نه د افغان او بهرنۍ ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ختیځو ولایتونو کې د ایصاف ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل چې په دین خطو کې تر اوسه دوه بهرنۍ او یو د ملي اردو عسكر وژل شوی او شپږ بهرنۍ او درې افغان سرتیري ټپیان شوی دي. په خبر کې ویل شوی چې په سیمه کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو ګډ پوځي عملیات روان دي او طالبانو ته د اوختي مرګوب لې په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې په خته کې لاسونه زیات افغان او بهرنیو عسکرو ته مرجوب را اوخته ده، خو افغان او بهرنی ځواکونه دا ادعا ردوي. په پکتیکا ولایت کې امنیتي چارواکو ویلي چې په یو جمعات کې د څو ماینونو په چاودنو کې څو تنه افغان او بهرنی وسلوال طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې دا پیښه د پکتیکا ولایت د یوسف خیلو د دی سي په جمعات کې هغه مهال وشوه چې اته تنه عرب، 15 تنه پاکستانی او 2 تنه افغان طالبان د ماینونو په جوړولو بوخت وو. د کورنۍ وچارو وزارت په مقدس ځایونو کې د تروریستي فعالیتونو تر سره کول غندلی او له خلکو یې غوښتي چې په دې ډول حالاتو کې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. په بلخ ولایت کې سیمه ییز چارواکو تایید کړه چې وسلوالو کسانو نن د سړک جوړونې د یوې کوریایي کمپنۍ څلور تنه کارکوونکي تښتولې دي. د بلخ د امنیې قمندانۍ ویاند شیرجان دورانی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شولګر او زاري ولسوالیو ترمنځ سیمه کې شوې ده. لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا کسان به کومې ډلې تښتولې وي، خو پولیس وایي چې په دې اړه یې جدي هڅې پیل کړې دي. په یو بل خبر کې له خوست څخه ویل شوي چې نن د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ درې تنه کارکوونکي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ټپیان شوي دي. ډنمارک د افغانستان د پوهنې له وزارت سره نن سه باندې 15 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق واردک نن په کابل کې د ډنمارک له سفیر سره د دې مرستې د تړون د لاسلیک کولو په مهال وویل چې دا مرسته به د افغانستان په ټولو برخو کې د پوهنې د کیفیت په لوړولو ولګول شي.
غټ قسمت دې د کتابو په چاپولو باندې تبدیکی، چیرته چې متعلم دی چیرته چې مکتب دی الته کتاب رسیږي. ملي برنامه ده څلور دیش دی کتابونو ډیپوګان مخته جوړوي چې په هر ولایت کې و جوړیږي.
په عین حال کې په افغانستان کې د ډنمارک سفیر کاسی ډانکارد وویل چې دوی هڅه کوي په افغانستان کې پوهنه پیاوړې او د دې هیواد په هر برخه کې ماشومان وټونیږي له لیکلوس څخه برخمن شي. د ښاغلی ډانکارد په خبره دوی به په راتلونکي کې هم د پوهنې له سانګې سره په ورته توګه مرستې ترسره کړي. د افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
مخکې له دې چې نړیوال خبرونه احمد تکل واوروي، یو یادونه کوو چې په دې خبرونه کې له کونړ ولایت، البته د مرورې له ولسوالۍ څخه، د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې له وروستۍ حاله مو خبرو. دغه راز به په کابل کې د ناتو د ویندویانو د نننۍ کنفرانس حال درکو، خو اوس نړیوال خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د نړۍ د اتو ستر صنعتي هیوادونو یا جی اتو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې د شمالي کوریا له لوري د جنوبي کوریا د یوې جنګي کښتۍ ډوبول وغندل او پر ایران یې غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. د متحدو ایالاتو، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، کاناډا، روسیې او جاپان مشرانو د خپل پریکړلیک په مسوده کې همداراز د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې شفاف ډیالوګ ته چمتو شي. په غونډه کې د چین ولسمشر هو جینتاو وویل چې هیواد یې له امریکا سره د نږدې اړیکو غوښتونکی دی. ښاغلی هو د جی اته د غونډې په حاشیه کې خبریالانو ته وویل چې له امریکا سره د چین په اړیکو کې حقیقي پرمختګ شوی. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر هو جینتاو ته له امریکا څخه د رسمي کتنې بلنه ورکړه چې د چین د ولسمشر لخوا ومنل شوه. سپینه مڼۍ وایي د دواړو هیوادونو چارواکي به د دې سفر نیټه وټاکي. دواړه هیوادونه په دې وروستیو کې د اثارو د نرخ د ټاکنې، د سوداګرۍ او د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د چلند پر سر پر ځینو موضوعاتو سره وران شوي دي. په قرغیزستان کې دوه اونۍ وروسته له هغه چې قومي شخړو په دې هیواد کې لوی کړکیچ رامنځته کړ، خلک تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې د نوي اساسي قانون په اړه په ټول پوښتنه کې برخه اخلي. د قرغیزستان د موقت حکومت مشرې روزا اوتونبایوا نن سهار په جنوبي ښار اوش کې رایه ورکړه. نننۍ ټول پوښتنه به د روزا اوتونبایوا په مشرۍ په اپریل میاشت کې د نوي جوړ شوي موقت حکومت له مشروعیت سره مرسته وکړي. دا ټول پوښتنه به په قرغیزستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره چې په اکتوبر میاشت کې په پام کې دي هم لاره وره کړي. میرمن اوتونبایوا وویل خلک به د خپلې رایې په وسیله وښیي چې قرغیزستان د ثبات راوستلو لپاره یو موټی دی. موږ خلک دې ټول پوښتنې ته اړتیا لرو څو یو قانوني بنسټ راکړي. دا به د دې ټول پوښتنې مثبته نتیجه وي. خلک د ثبات او د مشروع حکومت لپاره رایه ورکوي. راپورونه وایي چې په اوش کې نن کراري وه او د کوم خاص کړکیچ نښې نه دي لیدل شوي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په ټول پوښتنه کې په سلو کې تقریبا 30 خلکو برخه اخیستې ده. ټول پوښتنې ته د قرغیزستان وړاندې شوی نوی اساسي قانون به د ولسمشر په صلاحیتونو کې کموالی راولي او د منځنۍ آسیا دا هیواد به په لومړني پارلماني جمهوریت وړوي. تمه ده چې د ټول پوښتنې نتایج د دوشنبه په ورځ سبا اعلان شي. او د مکسیکو په شمال کې د معتادانو د رغونې پر یو مرکز د یو وسلوال کس د ډزو په نتیجه کې 9 مړه او 9 نور ټپیان شول. چارواکي وایي د برید پرون ماښام د ګومز پالاتسیو په ښار کې وشو. د برید ټول قربانیان چې د دې مرکز مالک هم پکې وو نارینه دي. د پرونۍ حملې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي خو د مخکینیو پیښو په اړه ګمان کیږي چې دا ډول بریدونه د مخدرو موادو د سیالو قاچاقبرانو د ډلو لخوا کیږي. د روانې میاشتې په پیل کې د مکسیکو په چیهواهوا ایالت کې هم د معتادانو د رغونې پر یو ورته مرکز برید وشو چې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول.
تاسو ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ناتو چارواکو نن په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د تړون د ستراتیژۍ پر دوام ټینګار وکړ. د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د وروستۍ نښتې له حاله مخبرو. ډنمارک د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د څباندې $6 میلیونو مرسته وکړه. افغان او تاجک سوداګرو په دوشنبه کې د افغان تولیداتو د ودې او پراختیا د نندارتون تر څنګ د سوداګرۍ په برخه کې د موجوده ستونزو او د غرض د حل لارو په اړه خبرې وکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو وایزان د لټ پروګرام درته خبرو او په د غرض د دې تر څنګ پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه مطلب غوډه کړي. پا په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوی عمومي قومندان جنرال ډیوید پیټرویس به ډیر ژر افغانستان ته راشي او په نوې دندې به امپایل وکړي. په کابل کې د ایساف د ځواکونو او د غرض د ناتو د ملکي استازو ویندویانو نن په یوې ګډې خبري غونډه کې د افغانستان د حالاتو په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. د ایساف د ځواکونو ویاند یو ځل بیا هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د نوي قومندان په راتګ سره به د ناتو په تګلاره کې بدلون راشي. د ناتو د ملکي استازي ویان هم په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی اهداف په خپل ځای دي او دا وروستی بدلون یوازې یو کدري بدلون دی او د دوی پر ستراتیژۍ کې کوم بدلون نشي راوستی. نور له کابله د ماریا صدیقی په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو په قمانده کې وروستی بدلون، که څه هم په هیواد کې د دغو ځواکونو د ماموریت په اړه ځینې اندېښنې راټوکولې، خو د ناتو چارواکي بیا په دې ټینګار کوي چې دغه بدلون د دوی په اهدافو کې کوم ځانګړی اغېز نه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اوس جنرال ډیوید پیټرویس د جنرال میک ریسال په ځای په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د نوي قمندان په توګه ټاکلی دی. په کابل کې د ایساف د ځواکونو ویان جنرال جوزف فلاتس وویل چې د دوی لومړیتوبونه او اهداف په خپل او هڅه کوي هغه تعقیب کړي. جنرال پلاتس چې د یکشنبه په ورځ په خپله اونیزه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ناتو د ځواکونو نوی قمندان به راتلونکې اونۍ کابل ته راشي او خپل ماموریت به سنبال کړي.
This is a change in leadership in personnel, but it is not a change in policy or strategy.
دا بدلون یوازې په مشرتابه کې یو کدري بدلون دی. زموږ په پالیسۍ او ستراتیژۍ کې بدلون نه دی راغلی. زموږ د هوډ چې له افغان ولسمشر او دولت سره په ګډه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړو په خپل ځای دی او هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. د تروریزم په خلاف د مبارزې ستراتیژۍ زموږ د روان کمپاین بنسټ جوړوي. افغانان باید زموږ د ژمنو په اړه چې د یو سولمن افغانستان او د یوې باثباته سیمې د رامنځته کولو لپاره دی هیڅ ډول شک څرګند نه کړي.
جنرال بلاس د امریکا د ولسمشر او د ناتو د عمومي منشي څرګندونو ته په اشاره وویل چې د ناتو په قمانده کې بدلون یو کتري بدلون دی او له دې سره په افغانستان کې د دوی په ماموریت او تګلاره کې کوم بدلون نه راځي. په دې خبري غونډه کې د ناتو د ملکي استازي ویان هم په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی اهداف خپل ځای دي. دومنیک میدلی وویل چې د افغانانو خوندي کول او د افغان امنیتي ځواکونو روزل په افغانستان کې د ناتو د روان ماموریت بنسټ جوړوي. د نوموړي په وینا مخکې له دې چې د دغو ځواکونو نوی قمندان په افغانستان کې خپل ماموریت سنبال کړي، په بروکسل کې به د دغه سازمان د عمومي منشي سره د سیمې د روان حالت په اړه خبرې وکړي.
ناتو د افغانستان خلکو د خوندي کولو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره ژمن دی او دا ژمنه د ستراتیژۍ په توګه د دې هڅو بنسټ جوړوي. د ناتو عمومي منشي به ډېر ژر د ناتو د ملکي استازي او نورو جګپوړو چارواکو په حضور کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له نوي قمندان سره وګوري.
په افغانستان کې د ناتو د روان ماموریت په اړه ډاډ په داسې حال کې څرګندېږي چې د جنرال میک ریسال له ګوښه کېدو وروسته په افغانستان کې د دغو ځواکونو په ستراتیژۍ کې د بدلون په اړه اندېښنو زور واخیست. خو هم امریکایي مشرانو او هم د ناتو چارواکو ویلي چې دوی به هغه اقدامات لا پیاوړي کړي چې جنرال میک ریسال په افغانستان کې د عامه خلکو د مشروبلو د مخنیوي لپاره کړي. افغان مشران دا هم غواړي چې د ناتو نوی قمندان باید له افغان مشرانو سره په زیاته همغږۍ کې کار وکړي. دا چې په افغانستان که د ناتو نوی قمندان به تر کومه وکولی شي د خپل ماموریت پر مهال د افغانانو باور خپل کړي، دا به راتلونکې ورځې روښانه کړي.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرویس به د تیر قمندان پالیسیو ته دوام ورکړي. د امریکا د پوځ د لوی درستیز ادمیرال مایک مولن ویاند وویل چې د اوس لپاره د میک ریسال په تګلاره کې د هیڅ راز بدلون وړاندیز نه دی شوی. هغه وویل د لوی درستیز هغوول ادمیرال مولن ولسمشر کرزي ته اطمینان ورکړ چې په افغانستان کې به د ستراتیژۍ په ارتباط زموږ په روانو هلو ځلو کې هیڅ شی بدل نه شي. جنرال سټنلي میک ریسال وروسته له دې د امریکا د ولسمشر له لوري له کاره ګوښه شو چې رولینګ سټون مجلې د ولسمشر اوباما په شمول د ده د ادارې پر چارواکو د جنرال میک ریسال انتقادونه خپاره کړل. مولن چې نیمه ورځ په کابل کې تېره کړه همداراز په دې خاطر کې د امریکا د سفارت له مامورینو او ډیپلوماتانو سره ولیدل او د افغانستان په ولایتونو کې له امریکایي قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. مولن اپارون له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ او راپور نوای چې هغه خپل پاکستانی سیال له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره کتلې او له نور چارواکو سره هم د افغانستان او پاکستان په حالاتو خبرې کړې دي. لبلی خوا نتایج شوی راپور نوایی چه افغان ولسمشر حامد کرزی دی وسلوالو طالبانو لنامتو قماندان سراج الدین حقانی سرکت لیدی. الجزیره تلویزیون نن یک شنبه راپور ورکل چه دا کتن پا کابل که دی ولسمشر حامد کرزی او دی افغان حکومت دی مهم مخالف قماندان جلال الدین حقانی دی زوی سراج الدین حقانی ترمنز شویده. د حقانی دل تا وسلوال تا دهغی وسلوال دل پسترگ کتل کیگی چه له پاکستان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر بهرنیو ځواکونو ډېرې حمله کوي. د الجزیره د راپور له مخې دا کتنه چې تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او د پوځي استخباراتو آی اس آی د مشر جنرال احمد شجاع پاشا د سفر په ترڅ کې او د دوی په مرسته شوې ده. د الجزیره د تلویزیون د راپور له مخې دا راپورونه د افغانستان او پاکستان د دولت د ویندویانو لخوا هم رد شوي دي. ازادي راډیو د غرض هڅه وکړه چې د دې راپورونو پاره د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر له مسؤلانو سره خبرې وکړي، خو له پرلپسې تماسونو سره سره په دې کار کې بریالي نشو. د یادونې وړ ده چې د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان لوی درستیز او د آی اس آی مشر د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تګ راتګ بهیر ګړندی کړی. څو ولسمشر حامد کرزي سره په خبرو کې هغه دې ته قانع کړي چې د حقانی په مشرۍ وسلوالې ډلې ته په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړي. او اوس به هم لاړ شو کونړ ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن سهار د افغان او نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې انوري صاحب، د راته ویل شوې چې د نښته پای ته رسېدلې او د مرژوب لپاره کې نوي ارقام تاسو ته رسېدلې وي؟
مننه. پورې هم په سیمه کې عملیات شته دی او تیاری جیت الوتکې او همدارنګه ترخی الوتکې ګرځي په هوا کې. سخت ضرار دی هماغ ولسوالۍ طرف ته. دلته هم خلک په اسانه باندې چا آواز نه شي اورېدلی. عملیات لا جریان لري. ما یوه شېبه وړاندې په ختیځو ولایتونو کې د نړیوال ځواکونو مطبوعاتي دفتر سره تماس ونیو چې نوي څه معلومات لاسته راوړنی یا څه شته که نشته دی. هغه ویلې چې کوم معلومات مخکې درکړي دي هماغه دي. یعنی تر اوسه پورې دوی ته دومره معلومات راغلي دي چې دوه تنه د نړیوالو ځواکونو وژل شوي، شپږ زخمیان دي، یو د ملي اردو عسکر وژل شوی، درې زخمیان دي. هغوی تر اوسه پورې همدغه معلومات مونږ ته راکړي دي. دلته د کونړ والي او همدارنګه امنی قومندان فقط همدا مونی چې دلته جګړه روانه ده، عملیات روان دي او نور جزیات ورکول نه ډډه کوي.
طالبانو څه ویلي په دې ارتباط؟
طالبانو خو هماغه تقریبا دوه بجې دي شاوخوا چې مونږ ته یو پیغام راولېږه، ویلې چې په دغه جنګ کې زمونږ یو کس مړ دی او له لسو زیاتو بهرنیو او داخلي عسکرو په ممر جوبه اړولې ده. یو موټر مو د نړیوالو ځواکونو په مین الوزول ده. دغه د هغوی د خبرې دي. خو د سیمې نه یو کس مونږ ته تلیفون وکړ چې دوی د طالبانو څلور کسه لیدلي چې زخمیان وو.
بلې نو هله انوري، له تاسو نه مننه. د کونړ د ازادي راډیو خبریالو چې د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د افغان نړیوالو ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې له وروستي حال خبرولو، افغان او نړیوالو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په مرور ولسوالۍ کې نن سهار عملیات کړي. لکه څنګه چې مو واورېدل، دا عملیات تر اوسه هم دوام لري او ویل کېږي چې دوه بهرني او یو افغان عسکر پکې وژل شوي دي. او دغه راز هم د وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوب په اړه مقاماتو دقیق ارقام نه دي ورکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دنمارک د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د څه باندې شپېته میلیون ډالرو مرسته وکړه. د دې مرستو تړون نن په کابل کې د دنمارک د سفیر او د پوهنې د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. ټاکل شوی ده چې د دنمارک لخوا شوې نوې مرسته به د افغانستان د پوهنې د کیفیت د ښه کولو، د کتابونو په چاپ او د ادارې په اصلاح کولو ولګول شي. نور حالې زکه غیاسی له کابل په خپل راپور کې راوړي.
د نړیوالو لخوا د افغانستان د پوهنې د کیفیت د ښه کولو لپاره د مرستو په دوام د پوهنې وزارت یو ځل بیا نوې مرسته ترلاسه کړه. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ د ډنمارک لخوا د څه باندې $60 میلیون د تړون د لاسلیک په مهال وویل چې دغه نوې مرسته به د دریو کلونو لپاره په دریو اساسي برخو کې ولګول شي.
البته قدم امروزی ما عقد قرارداد است در پرگرینده 6.6 میلیون دلار کمک بلاعوض کشور دنمارک است.
زموږ د نن ورځې پروګرام د ډنمارک لخوا د پوهنې وزارت لپاره د 6.5 میلیون ډالر وړیا مرستو د یو قرارداد لاسلیک کول دي. دا مرستې د درو کلونو لپاره دي چې په درو برخو کې به ولګول سي، لکه ښوونځیو ته د ټولو اسانه لاسرسی، د ښوونځیو کتابونو د جوړولو له لارې د ښوونې د کیفیت لوړوالی، او په مرکز ولایتونو کې د ادارې د جوړښت په برخو کې
کشور دنمارک ما استفاده وکړم.
ښاغلی وردګ وویل چې دوی د افغانستان د پوهنې د کیفیت د ښه کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې او د تیرو 1400 راهیسې د هیواد په ناامنه ولایتونو کې 204 اویا تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستې دي. په دې غونډه کې په کابل کې د ډنمارک سفیر کاستډون کارت وویل چې هیواد له 2003 میلادي کال راهیسې د پوهنې وزارت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم له دې برخې سره خپلې مرستې جاري وساتي.
ډنمارک به د ښوونې له وزارت سره خپل مرستې ادامه ورکړي. همداراز مخکله ډیر خوشحالي چې شخصا د پوهنې له محترم وزیر او د غلب پیاوړي ټیم سره په ګډه او له نږدې کار وکړم، تر څو د افغان ځوانانو او ماشومانو لپاره یو روښانه راتلونکی برابر کړو. د ډنمارک زیاتره مرستې سوي پیسې په افغانستان کې د ښوونې د کیفیت د لوړوالي لپاره مصرف شوي دي.
د پوهنې وزیر همداراز وویل چې د پوهنې د معیاري کولو لپاره له یو شمېر وزارتونو سره په ګډه یو پلان جوړ کړی چې د کابل راتلونکي نړیوال کانفرنس ته به یې وړاندې کړي. د ښاغلي وردګ په وینا دوی د راتلونکو 5 کلونو لپاره بل پلان هم جوړ کړی دی چې په پلي کولو سره به 8 میلیارد ډالر لګښت راځي، چې د دې بودیجې 50% د مالیې وزارت د عادي بودیجې لخوا ورکول کیږي. په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت لپاره په داس حال کې له هلو ځلو خبرې کیږي چې زده کوونکي په ولایتونو او په مرکز کې د کتابونو لنشتون شکایت کوي او خونکي هم له اقتصادي سونزو سره لاس او گریوان دي.
د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د ډنمارک د تباند 8 میلیون ډالر د مرستې په راپور مو واورید. د امریکا متحده ایالاتو بیا په کابل کې د حرارتي برېښنا د تولید او فابریکه د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د توفی په توګه ورکړه. دا فابریکه د امریکا د متحده ایالاتو په مالی او تخنیکی مرسته د کابل د تاریخي لوپسې مکه جوړه شوې ده. په کابل کې د امریکا سفیر وویل دوی بل افغانستان سره په دې برخه کې نور مرستې هم وکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وویل دا فابریکه کولای شي چې په استراري حالاتو کې 115 میگاواټ برېښنا تولید کړي. تفصیل لکابل علی خان محمد سین په راپور کې واوري.
سره له دې چې د کابل په ښار کې د برېښنا لپاره د خلکو ستونزې تر یو حده اواره شوې ده، خو بیا هم په استراري حالاتو کې د برېښنا د نشټوالي د مخنیوي لپاره د ریزرخي برېښنا د شبکو جوړولو ته هڅې زیاتې شوې دي. د دې هڅو په لړ کې د کابل ولایت د ترخیلو په سیمه کې د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا د حرارتي برېښنا یو مجهزه فابریکه د یک شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د سفیر جنرال ایکن بیری لخوا د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت ته د سوغات په توګه ورکړل شو. په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې جنرال ایکن بیری وویل چې د افغانستان د صنعت او اقتصاد د پراختیا لپاره تر هر څه مهمه برېښنا ده، او د امریکا متحده ایالات ژمن دي چې سربیره پر دې مرستې د برېښنا د شبکو په جوړولو کې له دې هیواد سره نورې مرستې هم وکړي. جنرال ایکن بیری وویل
But let me add that our resolve remains strong and we continue to remain dedicated to building. We will continue to remain dedicated to
بیا هم وایم چې زموږ ژمنه په خده او هوډ مو کړی چې لا افغانستان سره به د سولې ثبات دروستلو او د برېښنا د شبکو او بندونو په جوړولو کې پوره مرسته کوو. که څه هم دشمن هڅه کوي چې د دوی د لارې خنډ سي، خو موږ به ورته اجازه ورنه کړو.
د ترخیلو د حرارتي برېښنا د تولید فابریکه د امریکا د متحده ایالاتو د کابو 300 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی او تخنیکی مرسته په سباندې 2 کلونو کې بشپړه او افغان چارواکو ته وسپارل شو. ایکن بیر دا هم وویل غواړي چې د ډرونټي او کجکی د برېښنا د تولید د بندونو په بیارغونه کې هم مرسته وکړي، او د دې ترڅنګ د دې هواد کلیو او بانډو ته د برېښنا د رسولو پروژو ته هم پلانونه ترتیب کړي. د افغانستان د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد اسماعیل خان له ایکن بیر څخه په مننه هیله وښوده چې امریکا د له دوی سره په دې برخه کې نور مرستې هم وکړي. د وویل
ما در شروع پیشرفت انکشاف اقتصادی استیم. هر روز شرکای صنعتی
موږ د اقتصادي پراختیا په لار نوي ګامونه اخلو. هر ورځ صنعتي شرګوټي، تولیدي فابریکې او داسې نور انکشافي پروژې پیل کیږي چې ډېر برېښنا ته ضرورت لري. یو اس ای ډی له موږ سره په خوا د شمال، جنوب او جنوب غربي حوزو ته د برېښنا رسولو په برخه کې د مرستې ژمنې کړې دي. هیله ده په دې برخه کې هڅې زیاتې کړي تر څو د هېواد ډېرو سیمو ته برېښنا ورسیږي.
مسؤولین وویل د ترخیلو د برېښنا د تولید فابریکه کولی شي چې د برېښنا د نشتوالي په وخت کې شپږ لکه خلکو ته برېښنا ورسوي. د اوبو برېښنا وزارت وایي چې کابل ښار 200 میگاواټ برېښنا ته ضرورت لري، حال دا چې دوی اوس مهال 600 میگاواټ برېښنا لري. خو خلک وایي اوس هم د کابل ښار په یو شمېر ناحیو او نږدې سیمو کې د برېښنا کموالی شته او په ځینو ځایونو کې ورڅخه ناوړه ګټه هم پورته کیږي. په دې هکله د اوبو برېښنا وزارت وایي چې د برېښنا له پلوه ډېره ستونزه نه لري، خو د برېښنا رسولو د وسایلو لپاره یې هڅې پیل کړې دي او دا نیمګړتیا به هم د پروګرام سره سمه له منځه یوسي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
افغان او تاجک سوداګرو د افغاني تولیداتو د ودې او پراختیا د نندارتون په دوهمه ورځ پرون د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې چې په دوشنبې کې جوړه شوې وه، د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځینو قراردادونو د لاسلیک کولو، د سوداګریزو ستونزو د هواري او دغه راز د سوداګرۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې غونډه کې افغاني سوداګرو د یو شمېر ستونزو یادونه وکړه چې له امله یې دوه اړخیزه سوداګري له خنډ سره مخ شوې ده. په دې اړه له دوشنبې څخه د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد راپور راکوي.
افغان او تاجک سوداګرو د یوې ځانګړې غونډې پر مهال چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه حیات هوټل کې جوړه شوې وه، د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې او پراختیا په موخه نظرونه تبادله کړل. افغان او تاجک سوداګرو د جلا جلا ګردي میزونو په جوړولو خپلې ستونزې وڅېړلې. افغان سوداګرو د تاجکستان هیواد د ویزې او ترانسپورټ په باب وویل دوی ته په وخت ویزه نه ورکول کېږي او همدارنګه ترانسپورتي اسانتیاوې هم نه لري، ځکه دوی نشي کولی څنګه چې ښایي سوداګریزو چارو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان د سوداګریزو خونو رئیس محمد قربان حق جو چې د سوداګریزي پراختیا په خپلمنځي غونډه کې خبرې کولې، د ستونزو ته په اشاره وویل.
روی موضوعات ویزا صحبت کردیم، بسیار بسیار خوب جدی داشتیم با مسئولین وزارت خارجه کشور تاجکستان.
د ویزی او ترانسپورت د ستونزو په اړه مو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړې. همدارنګه تیر کال مو د همدې ستونزو په باب د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان سره هم تفاهم کړی. دا ستونزه یو څه حل شوې او پاتې نور به هم حل شي. دوی ویل پخوا به تاجکستان ته په اونۍ کې یو الوتنه سره کېدله، خو اوس 15 الوتنه تر سره کیږي چې دا په خپل د اړیکو د خکېدو خزیره ده. دوی ویل د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت موافقه کړې، لکه د نورو هیوادونو لپاره چې دوی یو کمیسون لري، د افغانستان لپاره به هم کمیسون ټاکل کیږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره به په ګډ تفاهم ستونزه حلېږي. د تاجکستان د سوداګری زخون رئیس امام علي کرم علي هم ډاډ څرګند کړ چې هڅه کوي ستونزې کمې کړي. د افغانستان سره سوداګری زی اړیکې د تاجکستان د سوداګرو او خلکو په ګټه وبرلوي. ویل
نموشګو بروی جمهوری مو بروی دویرهای تجاری جمهوری ما منفعت کلان دارد.
دغه سینندرتونونه زمونږ د هیواد او زمونږ د سوداګرو لپاره ډېرې ګټې لري. هغه وړاندیزونه چې تاجک سوداګری مونږ ته کوي سرګندېږي چې زمونږ سوداګر د افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا لپاره لیوال دي. له غونډې وروسته ټول ګډونوال په هغه میلمستیا کې چې د البرز کمپنۍ لخوا د میلیون په هوټل کې جوړه شوې وه برخه واخیسته. میلمستیا د تاجکستان د خوږ ژبو سندرغاړو فیروزي او سوتن نورو په کنسرت پای ته ورسېده.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغان او تاجک سوداګرو د ګډې غونډې په باب راپور مو واورید. په هرات کې یو درې ورځنی کانفرنس پای ته ورسېد چې په کابل کې د کیدونکو نړیوال کانفرنس د تیاریو په هدف جوړ شوی و. تفصیل له هرات د شرف الدین ستانکزي په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د محلي ارګانونو لوی ریاست مرستیال ډاکټر برنا کریمی د یک شنبه په ورځ یو خبري غونډه کې هرات ولایت کې ویل په کابل کې د نړیوال کانفرنس لپاره د دوی ټولې تیاری بشپړې او هغه وړاندیزونه چې کانفرنس کې به بحث پکې وشي د هرات درې ورځنی مجلس کې خبرې پی وسوې.
کانفرنس ما تمام مسائل امور حکومتي را
په دغه کانفرنس کې موږ د افغان دولت کاری تګلاره په څو ډوله ویشلې، کرنه او کلیوالي پراختیا، اقتصادي پرمختګ او بشري قوې پرمختګ، او د امنیت نړیوالو اړیکو د پرمختګ حلقو باندې ویشل شوې دي. هغه څه چې بحث ته په کانفرانس کې لومړی والی پکې ورکول سوی ده. د افغانستان اوبو ته ډمونه جوړول او نورې داسې بنسټیزه پروژې به افغان دولت نړیوالو ته هغه وی وړاندیز کړي چې ګڼه خلکو ته به کاري زمینه پکې پیدا شي. د کریمي په وینا نور افغان دولت هڅه کوي چې نور نړیوال مخامخ د افغان دولت له لارې بیا رغونې پروژې په دغه هیواد کې پلي کړي، کوم څه چې د هغه په وینا لګښت یې کم او کیفیت یې اوچت راتلی شي. دا چې د کابل نړیوال کانفرنس ته عام افغانان څومره هیله مند دي، په هرات کې مې د سیاسي چارو یو کارپوه ولی محمد حدیث څخه وپوښتل.
تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت د خپل عمل کردو لپاره یو شفافیت رامنځته نه شي، د افغانستان د حکومت عمل کردو لپاره یو شفافیت رامنځته نه شي، او د خارجي